سلور به جشوی احمد شیبریم در ازادی رادو در دی سات پخ پرامنه که ستاسو کربه پا تخنیکی برخه که قادر جلالوف را سرم رست کوی. السلام علیکم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په ماسکو کې د افغان سولې د سیمه ییز اجماع هڅه کوي او د افغان سولې په تړاو مو په دې خبرونه کې د پاکستان د پوځ له نویو څرګندونو خبرو. مخکې تر دې چې د خبرونې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه له احمد تکل څخه اور.
د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره مسکو ته رسیدلی. ازبکستان ته د افغانستان د وچې میوې لومړی جوپه نن واستول شوه او فیسبوک د میانمار د پوځ ټول اړوند حسابونه بند کړل. بشپړ خبرونه. د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع د پیاوړتیا په اړه د خبرو لپاره روسیه ته رسیدلی. د بهرنیو چارو وزارت وایي ښاغلي اتمر ته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دې رسمي سفر بلنه ورکړې وه. د دې وزارت ویان ګران هیواد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
د دې سفر موخه د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړتیا، د سیمه ایز او نړیوالې اجماع پیاوړتیا، د افغانستان د سولې په اړه او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي، سیاسي او امنیتي همکاریو پراختیا ده.
له بلې خوا د پاکستان لپاره د ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داودزی اسلام آباد ته رسېدلی. چارواکي وایي ښاغلی داودزی به د دې سفر په ترڅ کې د افغانستان د سولې په روانو هڅو کې د اسلام آباد د هر اړخیزې همکارۍ د جلبولو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. ملي اردو په غزنی ولایت کې پر طالبانو د افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې د دې ډلې د 240 وسلوالو د مرګ شوبلي خبر ورکوي. د 203 تندر قول اردو ویان ایمل خان مومند نن رسنیو ته په یو استولي بیان کې ویلي طالبانو تیر ماښام د اندړو ولسوالۍ د وړي ارزو او غټي ارزو سیمو پر پوستو د برید پلان درلود، خو افغان ځواکونو دا پلان شنډ کړ.
د ګډو امنیتي ځواکونو په متقابلو ډزو کې 2 تنه طالبان وژل شوي او 10 تنه نورې ټپیان شوي. همدارنګه د چاودیدونکو توکو څخه ډک یو موټر چې د وسلوالو ترهګرو لخوا د موټر بم برید لپاره چمتو شوی او یو اندازه وسلې او مهمات له منځه وړل شوي دي.
ښاغلی مومند زیاتوي چې په دې جګړه کې 3 افغان سرتیري هم ټپیان شوي دي. طالبانو د دې جګړې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ازبکستان ته د افغانستان د وچې میوې د صادراتو د پیل خبر ورکوي. د دې وزارت ویاند اکبر رستمینن ازادۍ راډیو ته ویل چې ازبکستان ته د وچې میوې صادرات د یو کورني شرکت په همکارۍ پیل شول. د ښاغلي رستمی په وینا د دې صادراتو لومړی جوپه چې 60 ټنه سره ممیز پکې دي او ارزښت یې 60 امریکایي ډالرو ته رسیږي نن ازبکستان ته واستول شول. په نړیوالو مارکیټونو کې د افغانستان د وچې میوې شهرت په زیاتېدو دی. سموده مخکې هم د افغانستان 40 ډوله وچه میوه کاناډا ته صادر شوه. لازادی رادیو خبرونه اوري. د ارمنستان صدر اعظم ورسته لدی چې پاوز د استعفا غوښتنه وکړه، لخپلو سلګونه پلویانو سره یو ځای د اعتراض لپاره د پلازمینه ایروان کوڅو ته ووت. پاوز نن په یو لیک کې له نیکول پاشنیان څخه وغوښتل چې لخپلې کابینې سره یو ځای استعفا وکړي. پاشنیان د پاوز دا غوښتنه د کودتا هڅه بللې. د ارمنستان د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز د معلوماتو مسؤل ساموئل استریان نن په یو بیان کې وویل چې له پاشنیان څخه د استعفا د غوښتنې علت له دندې د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز د لومړي مرستیال د لرې کولو د پریکړې پر وړاندې قاطع اعتراض دی. پاوز ویلي چې دا پریکړه په دې حساسو شرایطو کې د ارمنستان ملي او دولتي ګټو ته له پام پرته شوې ده. صدر اعظم پاشنیان دا غوښتنه رد کړې او د ځوابي اقدام په ترڅ کې لوی درستیز اونیک ګاسپریان له دندې ګوښه کړ. د قفقاز په دې هیواد کې چې یوازې 2 میاشتې مخکې له اذربایجان سره جګړه وکړه د ناکرارۍ د سیمې هیوادونه اندېښمن کړي. مسکو چې د ایروان متحد دی ویلي دی چې په ارمنستان کې د چټکو بدلیدونکو جریاناتو له کبله اندېښنه لري. کرملن له دواړو خواوو غوښتي دي چې د زور له کارولو ډډه وکړي. تر اوسه معلومه نه ده چې پاوز به د پاشنیان پر ضد له زوره کار واخلي که نه. فیسبوک د میانمار د پاوز ټول اړوند حسابونه بند کړي او د دې کار علت یې د کودتا ضد معترضانو پر وړاندې د پاوز ځپونکو اقدامات بللې دي. په میانمار یا پخوانی برما کې کړکیچ وروسته له هغه پیل شو چې پاوز د فبروري په لومړۍ نیټه کودتا وکړه او د حکومت مشره آنګ سان سوچی او د هغې د ګوند مشرتبه ډیری غړي ونیول. د فیسبوک د دې اقدام په اساس د میانمار د پاوز ټول اړوند حسابونه هم پر فیسبوک او هم پر انستاګرام له اوسه بند شوي. د فیسبوک ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې د میانمار د کودتا له پیله ټول جریانات چې مرګونه یې تاوتریخوالی هم پکې دی د دې بندیز باعث شول. او د امریکا د روغتیایي قوانینو اداره وایي د کورونا وایرس پر ضد د جانسن اند جانسن کمپنۍ لخوا جوړ شوی واکسین د تایید په درشل کې دی. د امریکا د خوړو او درملو د قوانینو اداره وایي د واکسین چې یوازې یو دوز ورکول کیږي د کورونا د مقاوم بڼو پر وړاندې وجود خوندي کوي. تمه ده چې د روغتیا متخصصان به د جانسن اند جانسن د واکسین د اغیزو د څرنګوالي په اړه د اونۍ په پای کې خبرې وکړي. امریکایي ساینس پوهانو پرون تایید کړه چې د درمل جوړولو د دې شرکت واکسین خوندي دی او د کورونا د عادي او مقاومې بڼې پر وړاندې په سلو کې شپږ شپېته او د دې ناروغۍ د تر ټولو جدي بڼې پر وړاندې په سلو کې پنځه اتیا اغېزمن دی. د ادارې همداراز د فایزر او بایونټیک کمپنیو د واکسین په اړه چې تطبیق اوسمهال روان دی هم امیدوارونکي معلومات خبره کړي دي.
اساسي رډو په منځني سپه دول شپښنی وی په ټول افغانستان کې اوري. پدې خبرونه کې مو د افغان سولې په تړاو له دوو حاصو په جزئیاتو خبرو. د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر ماسکاو ته مخه کړې او د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی عمر داوودزی اسلام آباد ته رسیدلې. په کندهار کې د کبانو د فارمونو شمیر له 1100 څخه تیر شو.
یو غشن مایان دی چې هغه زیات استعمالیږي، نو تقریبا 50% د پاکستانی مایان مخه ډب کړې ده.
د کونړ د اسمار ولسوالۍ له څلور شوانځیو څخه یوازې شپږ شوانځي ودانۍ لري.
کله چې راشو بارانی زمونږ باران د وژنې مکتب رسخت شي، زمونږ نه جامع کتابونه السلام دي شي.
د کور کلی په پروګرام کې په افغانستان کې د ورشتونو د کمبود د اغیزو مسله څرل شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع د پیاوړتیا په هدف روسیې ته رسیدلی دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي دا سفر د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په رسمي بلنه شوی. د دواړو هیوادونو ترمن د اړیکو پیاوړتیا او له ترهګرۍ او پلان شویو جرمونو سره مبارزه د دې سفر نورې موخې بلل شوې دي. بل لور ته د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان د هر اړخیزې همکارۍ ترلاسه کولو لپاره د افغانستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی عمر داوودزی اسلام آباد ته رسیدلی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر روسیې ته رسیدلی دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي روسیې ته د ښاغلي اتمر سفر د هغه د سیال سرګی لاوروف په رسمي بلنه کیږي. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تمه د ښاغلي اتمر نن د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په ګډون له یو شمېر روسی چارواکو سره وګوري. د دې وزارت د ویان مرستیال حامد تهذیب ازادي راډیو ته وویل ښاغلی اتمر به په یو شمېر مهمو موضوعاتو له خپل روسي سیال سره خبرې وکړي.
د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا، له ترهګرۍ افراطیت او پلان شویو جرمونو سره مبارزه او د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع پیاوړي کول د دې سفر موخې دي.
ښاغلی اتمر داسې مهال روسیې ته سفر کوي چې د افغانستان او روسیې ترمنځ د اړیکو په برخه کې ستونزې جوتې دي. مدوړاندې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د افغانستان د شخړې د حل په برخه کې د لنډمهال یا موقت حکومت ننګ وکړه. همدا ډول روانه میاشت طالبانو یو لوړ پوړی پلاوی روسیې ته ولاړ او هلته یې د دې هیواد له چارواکو سره لیدو کاته وکړل. خدا روښانه ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به په دې سفر کې د دې موضوعاتو په اړه خپل روسی سیال سره د افغان حکومت اندېښنې مطرح کړي او کنه. بلخوا بیا د افغانستان د سولې لپاره د پاکستان د ښې همکارۍ د راجلبولو لپاره عمر داوودزی اسلام آباد ته رسیدلی دی. د پاکستان لپاره د جمهور رئیس غنی ځانګړي استازي له دې سفر وړاندې ازادي راډیو سره مرکه کې ویلي وو په دې سفر کې به له پاکستان وغواړي چې طالبان اوربند او همدا ډول د سولې خبرو بیا ځلي پیل ته چمتو کړي. خو پاکستان ته د عمر داوودزی له سفر سره سم د پاکستان د پوځ ویان جنرال بابر افتخار ویلي هیواد به نور له طالبانو ملاتړ ونه کړي. جنرال بابر پرون په خپل اونیزه غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا اسلام آباد واک ته د طالبانو د بیا رسیدو پلوی کوي کنه وویل اوسنی افغانستان د نوې ملسی په څیر نه دی او پاکستان هم بدلون کړی.
اب آگے چیزیں کس طرح چل رہی ہیں.
دا چھ پراتون کی مسائل سے ڈول مختزی پاکستان پکی آواز دے آسان چارے ونڈلری او مقدا کار کڑائی بیا ہم کو ولے دے ہغزائی پاڑا پریک رخپل افغانستان کوی دے افغانستان خلق او رہبری باید دا وٹا کی چھ دا خبر سے ڈول مخ کی اڑی
کو اگے کیسے لے کے چلنا ہے.
پتہ سے حال کے دا افغانستان حکومت پاکستان تورن کڑے چھ سول پہ برخ کی ہاغ ڈول چ اڑتیا دا ہمکاری نہ دا کڑی دا پاکستان پاڑا د سرگندونو په دوام جمهور رئیس غنی هرات ته د سفر پر مهال وویل عثمان لدی هیواد سره اړیکې عادي نه دي. د افغانستان حکومت لدی وړاندې هم له پاکستان او طالبان غوښتي چې د خپل منځي اړیکو په اړه وضاحت ورکړي. هغه څه چې لا یې ځواب نه دی لیدل شوی ولې طالبانو او پاکستان دواړو په زلونو رد کړي چې ګنې له یو او بل سره د افغانستان د جګړې په اړه نږدې اړیکې لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو د سهار له وو د ماښام تر وو په منځني څپه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره له شارونو کې زموږ پرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. په کندهار کې د ماهیانو د روزنې شاوخوا 1,214 فارمونه جوړ شوي چې د کال شاوخوا 6,800 تنه غوښه تولیدوي. دغه فارمونه چې په کندهار ښار او یو شمېر ولسوالیو کې د کرنې وزارت او خصوصي سکتور لخوا جوړ شوي، ترلاسه کیدونکي ماهیان یا کبانې د کندهار تر څنګ ګاونډیو ولایتونو او ان کابل او ننګرهار ته هم استول کیږي. په دې اړه پام وکړئ له کندهار دی راپورت.
خیبر د کندهار شهر په جاده کې په نسبتا یو لوی دکان کې ماهی پزی کوي. نو موري چې د تیر درو کلن رئیس کندهار کې ماهیان یا کبان په خوي او پر خلګو یې پلوري وای چې اوس د پخوا په نسبت د ماهیانو د غوښې علاقه مندان زیات سی بي.
خلق راضي ماهیانو ته راضي او خدي خلق ډیرای راضي ماهیانو ته د جمعې ورځ د پنځشنبه ورځ بیا بيخینو زیات خلق راضي بيخي راشي په دې سړک کې څوګنه پرې دي د اسکران موټرونه بيخي.
په کندهار کې دا مهال د ماهیانو یو منو مغواشه چې 4.5 کیلوګرامه کیږي په 1400 افغانۍ پلورل کیږي. د مجید په نوم د ماهیانو یو پلورونکی وایي د ماهیانو غوښه کندهار کې د ژمي په موسم کې تر ټولو زیات مینوال لري.
یعنی یو خوراک د ماهیانو چې راځي هغه یو پاو دی زموږ ماهی پزی کې چې په هغه په 1600 افغانۍ باندې راځي او همدغه ته قیمتونه لوړیږي چې کیلو په 350 چاریا کې په 400 همداسې منی په 1500 راځي او اومه چې په هر څه کې په من کې 400 ارزانيږي یعنی په 1200 اومه من راځي.
په کندهار کې د ماهیانو غوښه له هغو فارمونو ترلاسه کیږي چې د کرنې وزارت او خصوصي سکتور لخوا په دغه ولایت کې په وروستیو 5 کلونو کې جوړ شوی. د دغه فارمونو شمیر 1,214 رسیږي چې د کرنې ریاست په وینا د کال 6,800 تنه غوښه تولیدوي. د کندهار د کرنې ریاست د ترویج مدیر محمود الله نریوی د ماهیانو دغه غوښه د کندهار تر څنګ ګاونډیو ولایتونو او ان کابل او ننګرهار ته هم استول کیږي.
دا غوښه علاوه د کندهار څخه مرکز هلمند سروبي او نورو سیمو ته هم صادریږي او په کندهار کې په مصرف پرسیږي. همدارنګه ډیر خلک د خپلو فارمو غوښه په خپله باندې مصرفوي.
په کندهار کې د ماهیانو د دغه شمیر فارمونو د جملې څخه کوچنۍ په یو جریبه او تر ټولو لوی فارم یې په 45 جریبه ځمکه کې جوړ شوی. محمد ابراهیم چې د تیرو 15 کلونو راهیسې د کندهار په ختیځ دامان ولسوالۍ کې د ماهیانو فارم لري وایي چې په دې ولایت کې د ماهیانو د غوښې تقاضا دې تار کړ چې پر خپل دوه جریبه ځمکه د کبانو د روزلو فارم جوړ کړي چې اوس هر ورځ دغه فارم څخه 1500 کیلو غوښه ترلاسه کیږي.
یو غوښن مایان دی چې هغه زیات استعمالیږي، زیات په مصرف رسیږي، اړتیا ډیره ده. نو تقریبا 500% مونږ پاکستانی مایان مخور ډب کړی ده. غوښن مایان موږ انتقالو د ورځې 1500 کیلو موږ خپل وس باندې چې هغه اړتیا یې هغه ورته برابر وو.
د کندهار اوسیدونکو نیاز محمد یو له هغو کسانو دی چې په ژمي کې د ماهی غوښه خوري. هغه وایي
راغلی هم دلته مې مایان وخوړل، اوس ژمی دی، ډېر ښایسته مایان دی، ښه خوند لري. بس داسې یوه ورځ میله چې مې میلې ته مې شو کې بر راسم، نه ځم بل ځای ته، نه ځم راسم دلته، په دا قانون کې مایان وخورم.
کتونکي وایي کندهار کې که د ماهیانو د فارمونو جوړولو لړۍ همداسې په چټکۍ روانه وي نو لیرې نه ده چې دغه ولایت د کبانو په یو لوی تولیدونکي ولایت بدل سي.
البته یادونه وکم په فیسبوک کې د کندهار د کبانو په اړه تاسو ویډیو کتل شئ. دا سجرډو فیسبوک پانه ته ورشي او د کبانو ویډیو وګورئ. د کونړ پاسمار ولسوالۍ کې له څلر وش ونځیونه یوازې شپږ ونځي ودانی لري. په دې مکتبونو کې څه باندې یو لزر شپږ سوه هلکان او نجونې په زده کړو بوختي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال د غزباغ لیسې حال اخیستی چې زده کوونکي شاکی دي.
دا د اسمار ولسوالۍ د وغزباغ د لیسې زده کوونکو غږ دی چې خپل ښوونځي ته ودانی غواړي. دلته للسو زیات له لرګیو جوړ داسې چوپالونه ولاړ دي چې بارانونو او بادونو ترې خیمې، ترپالونه او نور شیان وړي دي. که څه هم چې اوس دلته ښوونځي رخصت دي، خو زده کوونکي وایي د ښوونځي په ورځو کې همدې چوپالونو لاندې په سپیرو خاورو زده کړې کوي. وغزباغ د اسمار ولسوالۍ څخه شاوخوا اووه کیلومتره ختیز لور ته یو ځنګل لرونکي او ډیورن کرښې سره نږدې پرته سیمه ده. د وغزباغ په ګډون د اسمار په لوړو او غرنیو ساحو کې د ژمي په موسم کې واورې ورېږي او پکې د باران اورښت هم زیات وي چې د بې سرپناه ښوونځیو زده کوونکي ستونزو سره مخ کړي دي. د وغزباغ لیسې زده کوونکي وایي د سرپناه د نشتوالي په وجه ترې په باد او باران کې درسونه پاتې وي. د دولسم ټولګي زده کوونکی حبیب الرحمن:
تعمیر نه لرو، موږ ته ډېر زیات مشکلات دي او په بارانونو کې، په سیلابونو کې موږ نشو کولی خپل درسونه ته راشو او حتی تر هفته هفته موږ نشو راتلی.
شاکر الله هم د دولسم ټولګي زده کوونکی دی. وایي له خپلو کورونو په سختو او غرنیو لارو ښوونځي ته راشي، خو د باران پیل کېدو سره بیرته کورونو ته لیږل کیږي. په ښوونځي کې دومره آبادي نه لري چې له باران څخه پکې ځانونه وژغوري.
لرو سیمونه راځو لیسې ته د دې دپاره چې موږ څه زده کړې وکړو. کله چې راشو باران، زموږ باران د وجې نه مکتب رسخت شي، زموږ نه جامع کتابونه هر څه لامده شي، زموږ درسونه همیشه همداسې بنمایي.
د وغزباغ قومي مشران وایي پوره شپږ پنځوس کاله وړاندې ورته ښوونځی ایجاد شوی. د دوی په خبره چې په نږدې شپږو لسیزو کې ورته تعمیر جوړ نه شو او د پخوا په څیرې بچي شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو کې زده کړې کوي. قومی مشر نظیف الله راته وویل:
زموږ بچی چې وسم تر شین اسمان لاندې وسم زده کړې کوي، تر اوسه د دې لپاره چې پناهګا یو تعمیر او چنه لري. په موږ سره ډېر وعدې مخکې شوي چې موږ مکتب تعمیر جوړو، تر اوسه کومه زموږ وعدې پوره کړې نه دي. دا ژمنه موږ سره وکړي تر څو زموږ تېرې وعدې چې د موږ سره کړې باید هغه پوره کړو. موږ خسته خپله تعمیر جوړ کړو.
د پوهنې چارو مسؤلین وایي په اسمار کې د څلي رشتو ښوونځیو څخه یې شپږ ودانۍ لري او پاتې بې سرپناه دي. د دوی په خبره چې په یادو ښوونځیو کې د درې زره شپږ سوه نجونو په ګډون اته زره یو سل او شپېته زده کوونکي په زده کړو بوختي او د وغزباغ لیسه یې یو له دغو بې سرپناه لیسو څخه ده چې د ودانۍ جوړولو هڅې کوي. د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار اخونزاده ازادي راډیو ته وویل:
د وغزباغ مکتب چې دی واقعیا هم هغه خلک هم د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي او زموږ هم حالې زلې دي. په اطرا بغانۍ د لارې موږ سره واده شوې ده او موږ دغه مکتب په هغې کې شامل کړی دی او انشاءالله په دې لنډ وخت کې به د اطرا بغانۍ د لارې دغه تعمیر جوړ شي انشاءالله.
عبدالقهار اخونزاده وایي په کونړ کې ټول پنځه سوه دولس ښوونځي موجود دي چې له دې جملې دوه سوه ودانۍ لري او نور ټولې سرپناه نه لري. په دغو ښوونځیو کې څه کم دوه سوه زره نجونې او هلکان زده کړې کوي.
ستاسو له پیغامونو
ایم د جلال آباد ښار نه د حافظامه ښوونکو یو تن ما در سره په اړیکه کې منګه په نګرای کې دولس سوه حافظامه ښوونکي او د دوی سولسوالۍ نه درې ولسوالیو ته د دیارلس سوه نهه نوي کال د حمل ثور جوزا ماشونه اجرا شوې. دولس ولسوالیو ماشونه د حمل ثور جوزا پاتې دي. وزارت طرف اړیکه کوي، ولایت مقام طرف اړیکه کوي، ریاست مقام طرف اړیکه کوي. راته وایي چې بودیجه پاتې درته درکوي. بودیجه هم پاسه هیله کوم چې زر تر زره دوی زمونږ په مورد ماشات اجرا کوي. دوهم دوی موږ سره د سرپلک شته ژمنه کړې وه، ریاست مقام، ولایت مقام، وزارت مقام، ثنا جرګي الله دې چې بدې باندې دوی وفادار دي. السلام بای رحیولان در خبرې کوم د لغمان ولایت نه. زمونږ د ولسمشر په دغه پیغام دی چې لغمان ولایت کې ډېر فقیر او غریب خلک دي. کوم شی کوم مال چې په کاندار اخیستل کېږي اوس په هغه په مونږ په افغاني لاس سره وړي. زمونږ لغمان غریب ولس ته ډېر لږ زره نظر وکړي او دغه مالونه ژر په زره دي ارزانه شي. والسلام.
بله سلام علیکم زستاس ګران خور د بلند سیمه څخه خبري کوم موږ پرای ساينه مرګندې د بلند سیمه څخه کمربند یا خاطه د زم په کوڅه څخه دا خاطر د کمربند موږ ساينه ګرځ باندې ساته جی او مرسته راځي نور یې خوري موږ دغه سی پاتې ځغور موږ ته غان څه دی او موږ आवाज وای والی و دروغ ځای په ورسې موږ فکریا وسنه لرو د کړي په ځای کې پراته یې د ځای په وړاندې پایم
زما اخلاقی ما د کندهار ولایت څخه تاسو پیغام دیلم ما د اشرف غنی او ټول ګوشپور چارواکو څخه دا هیله ده چې په کندهار ولایت کې بیکاری او بیروزګاری او سرسټیټیټی دي چې ځوانان بیکاره دي څو دوری کېږي نو نشو او نورو کارو ته لاس اچي دولت هم دا غوښتنه ده چې دا ځوانان ته کار پیدا کړي څو ځوانان په کار اخته شي. سلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
د چین ولسمشر شی جین پینګ د سخت بیوزلی پر ختمولو د خپل هیواد د بشپړ بری ادعا کړې او اعلان یې کړی چې په دې برخه کې بشري معجزه کړې ده. خدا خو معیارونو په اړه پوښتنې شته چې د چین کمونست رژیم د دې ادعا لپاره لري. په دې اړه نور تفصیل لا اجمل انځخور.
چینایي ولسمشر وایي حکومت د څو کلونو هڅو په ترڅ کې توانېدلی چې خپل هیواد کې شدید بیوزلی په بشپړه توګه له منځه یوسي. نن په بیجنګ کې په یو لړ مراسمو کې د چین ولسمشر شی پر دې اعلان سربیره د کلیوالي ټولنو چارواکو ته جایزه ورکړه او ژمنه وکړه چې د نوري مخ په پراختیا نړۍ سره به هم د چین د بیلګا شریک کړي. شی جین پینګ ویل هیڅ بل هیواد په دومره کم وخت کې سلګونه میلیونه کسان له بیوزلۍ نشي ایستلی. د نوموړي په وینا دا یو بشري معجزه ده چې په تاریخ کې به پاتې شي. د چین ولسمشر په 2015 کال کې ژبنه کړې و چې تر 2000 میلادي کال پورې به په دې هیواد کې سخت بیوزلی له منځه یوسي. دا د چین د کمونست ګوند د هغه پلان په ترڅ کې تر ټولو مهم هدف و چې وایي غواړي د دې ګوند د برسټي خودلو تر سلمې کالیزي چې راتلونکي جولای کې پوره کیږي یوه نسبي بسیا ټولنه رامنځته کړي. تیر کال بیجنګ اعلان وکړ چې دوی د خپلې هغې اوږدې مودې موخې ته رسیدلې چې ټول وګړي د لږ تر لږه 2.3 ډالرو ورځني عاید په لرلو د بېوزلۍ له کرښې راپورته شي. د عاید د اندازه د نړیوال بانک د تر ټولو کم معیار څخه چې 1.9 ډالر دی یو څه پورته دي، خو تر هغې کمه ده چې د ډیرو عوایدو لرونکو هیوادونو ته یې سپارښتنه کیږي. نړیوال بانک وایي چین د 1900 کلونو راهیسې وروسته له هغې چې د بازار په برخه کې اصلاحاتو ته مخه کړه تر 800 میلیونو زیات وګړي له شدید بېوزلۍ راپورته کړي. تر دې مخکې لسیزو کې د چین د دولت پلانونو د دې کمونست هیواد اقتصاد ځپلی و. د پنجشنبه په ورځ په خپله اوږده وینا کې د چین ولسمشر شی جین پینګ د چین د سیاسي سیستم ښېګڼې وستایلې. ویویل بیجنګ اوس هغو د پرمختګ په حال کې هیوادونو سره مرسته کوي چې د بېوزلۍ سره لاس او ګریوان دي. چین د زیربناو لکه سړکونو او عصري اپارتمانونو د ودانیو د جوړولو لپاره میلیاردونه ډالر ولګول او په دې برخه کې خپلو بېوزله کلیوالي ټولنو کې مالیاتي هڅونې او سبسایډۍ رامنځته کړي. د چین ولسمشر نن په بیجنګ کې دا وویل چې هیواد په تیرو 8 کلونو کې د بېوزلۍ د ختمولو لپاره په مبارزه کې 1.6 ټریلیون یونه چې شاوخوا 290 میلیارد ډالر کېږي لګولي، خو د راتلونکو 5 کلونو لپاره د پلان شو لګښتونو په اړه یې شمیرې ورنه کړې. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې رپورټ وایي دا روښانه ده چې د 1900 کلونو راهیسې په چین کې د ژوند معیارونه په ډراماتیکه توګه بدل شوي، خو د بیجنګ دا ادعا چې وایي په بشپړه توګه یې شدید بېوزلۍ پای ته رسولي لا شکونو سره مخته. منتقدان په دې برخه کې د بیوزلۍ لپاره د نسبتا ټیټې کرخې ټاکل او د بیوزلۍ د ختمولو لپاره په بیل شوي بودیجه کې د فساد د قضیو ادعاو ته ګوته نیسي. دوی په دې اړه پوښتنې لري چې د بیوزلۍ په اړه د چین د حکومت رسمي معلومات خو به د دې لپاره بدل شوي نه وي څو د چین د واکمن ګوند سیاسي اهدافو سره سمون ولري.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دا سجره د پروانه خبرونه کې سپورتي خبرونه هم وړاندې لرو. د کور کلی پروګرام هم اوریدل شي. خو سننګر هارته مخه کړو مخه کوو. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د نرګس ګل کلنۍ مشاعره چې د جمعې په ورځ وشوه تر ډیره سیاسي وه. د سولې لپاره شیرونه پکې وویل شول او له جګړو د کرکې لپاره. په دې مشاعره کې د ننګرهار سربیره د یو شمیر نورو ولایتونو او کوزې پښتونخوا په لسګونو شاعرانو، فرهنګیانو او د شعر مینوالو د سیمه ییزو چارواکو په ګډون برخه اخیستې وه. له جلال آباد راپور لرو.
سول لکنا وی دڑم بش پہ موترا دا سول لکنا وی دڑم بش پہ موترا دا جنگ زفر بوئی دے ار صد مر پیا را دا
نرگس گل هغه مشایره چې سکل پکې له هر بیته د سولې هلی راڅڅې دي
سولې پتا کې مهدم دهراشه سولې پتا کې مهدم دهراشه استاله کومه ولستم بغ دهراشه نور ټوکرونه په بلا پسې کاله کفنونو هم کوم بغ دهراشه
دغه مشایره سکل د امن یووالي رورولۍ او د مینې پیغامونه لزان سره لرل او هله پکې دا و چې دا هر څه هله کې د شي چې سول راشي او د کشالو حلاره ومندل شي
سول څه دا د زخمی زړه پټای دا یو غنی د محبت د مینو غاړه کې دا زمزمہ د شرشرو دا د وحدت خسته هټای دا د نغما د بلبلانو سرچینه د خوشاله او همواړه بسنبال کړي د سرو زر په کاله یو
نرگس ګل مشایره په ننګرهار کې لتیرو شاوخوا وو کال راهیسه هر کال په ننګرهار کې کیږي او شاعران پکې د خپل زړه خبرې ټولنیز واقعیتونه او ترڅنګ د نرگس ګل د خایستونو کیسې کوي
خپل خوګو خوګو وګمو کې منتظر راوړه پیغام د سولې شه چار وخت را وړي کې ګل شہید تا دیر گرانی چستا یادی تازہ ساتلے اس کال پکال پخپل موسم کے سٹائل کی گی گلا
د افغانستان د څو لسیزو خوب ځنګړي ډول روستي وو جنگ جګړو وژنو او نام نه یو د شاعرانو پر خیال فکر او ذهن هم بد اغیزه کړی دا او دغه وضعیت د پای په هیله دی
دا نام نیو بدبختی یو ګوره بیا د غریب سړی خواري یو ګوره د بیماری او بی غوري یو ګوره دا به وځي بیماری یو ګوره د چا په خاو د چا لاس نشته د مظلومانو په کې خاص نشته
په دغه مشایره کې له کوزی پښتونخوا هم شاعرانو برخه اخیستې و د دوی په شاعرۍ کې هم د ټولنیزو دردونو څرکونه لیدل کېدل
پر دې وو کرقیب وو کجلات شوی خو د دومره سلګیو شور کې راته یاد شوی او د سیندونو د وطن ته گیوایا د سیندونو د وطن ته گیوایا د دې دشتې په کوم ساس کې آباد شوی او اله اوس د حیات زړه شولې نیازبینا
د نرگس گل سگنی مشایره کې د ننګرهار چارواکو هم ګډون کړی وو د ننګرهار والی ضیاءالحق مرخیل شاعرانو ته په خپله وینا کې وویل چې د سولې امن پرمختګ او مینې غږ چې د شاعرانو له خولې وزي تر نورو ډېر اغېز خندي او هیله یې وښوده چې شاعران دې په خپلو شعرونو کې خپلو خلکو ته تل د ورورولۍ پیغامونه ولیږدوي
ما هم د خور او هم همدارنګ د څو ځوانانو شعرونه چې کله واورېدل نسترګو کې مې اوښ کې راغلي او سترګې مې ډکې شوې دلیل دا و چې په هدې کې هم درد موجود و او هم د دې ټولنې حقیقي انځور موجود
نرگس ګل مشایره تیر کال د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا د خوږیاڼو ولسوالۍ په مملې تاریخي بڼ کې شوې وه چې سلګونو کسانو پکې برخه اخیستې وه د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د مسؤلونو په خبره که څه هم دا ډول مشایرو ته چندان امکانات په لاس کې نه لري خو هڅه یې کړې چې په شخصي امکاناتو او اړیکو مشایرې جوړې کړي او د ننګرهار نوم چې د ادب زانګوی بولي همداسې وساتي
څنګه مې دنیا د دهشتګر په نامه پیژنې څنګه مې دنیا د دهشتګر په نامه پیژنې امن مې د زوی نوم دې دلو نوم سندرا دا امن مې د زوی نوم دې دلو نوم سندرا دا سول لکھنا وے سول لکھنا وے
په جلال آباد کې مو د نرگس ګل مشاعرې راپور اوریده د ازادي راډیوي ادبي مجلې په پروګرام کې دا اونۍ د ګڼو نورو فرهنګي پروګرامونو ترڅنګ په جلال آباد کې د کتابونو د نندارتون په ارتباط اوریدل شي
ازادي راډیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي
بیا ځان نه ختم
هم کار کتنه د جمعې پورز لاس بجه د سه شنبه پورز اته بجه ل ازادي رادیو
دا سچره دوه د دې سات پخپرونه کې وړاندې د کور کلی پروګرام لرو او سپورتي خبرونه هم لرو خو مخکې تر دې چې سپورتي خبرونه ته مخه کړو د افغانستان سیمه او نړۍ لند خبرونه له احمد تکل څخه ور
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې لپاره د سیمایز اجماع د پیاوړتیا په اړه د خبرو لپاره په یو رسمي سفر روسیه ته رسیدلی د پاکستان لپاره د ولسمشر ځنګړی استازي محمد عمر داودزای هم په اسلام آباد کې دی او وایي چې له چارواکو سره به د افغانستان د سولې پروانو هڅو کې د اسلام آباد د هر اړخیزې همکارۍ د جلبولو په اړه بحث وکړي ملي اردو په غزنی ولایت کې پر طالبانو د افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې د دې ډلې د دوه دیرشو وسلوالو د وژل کېدو او د لسو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي د کرنې او مالدارۍ وزارت ازبکستان ته د افغانستان د وچې میوې د صادراتو د پیل خبر ورکوي دا وزارت وایي چې ازبکستان ته د وچې میوې صادرات د یو کورنی شرکت په همکارۍ پیل شوي د ارمنستان صدر اعظم روستل دی چې پاوز د د استعفا غوښتنه وکړه ل خپل سلګونه پلویانو سره یو ځای د اعتراض لپاره د پلازمینې ایروان کوڅو ته ووت پاوز نن په یو لیک کې ل نیکول پاشینیان څخه وغوښتل چې له خپلې کابینې سره یو ځای استعفا وکړي پاشینیان د پاوز دا غوښتنه د کودتا هڅه بللې فیسبوک د میانمار د پاوز ټول اړوند حسابونه بند کړي او د دې کار علت یې د کودتا ضد معترضانو پر وړاندې د پاوز ځپونکي اقدامات یاد کړي او د امریکا د روغتیایي قوانینو اداره وایي د کورونا وایرس پر ضد د جانسن اند جانسن کمپنۍ لخوا جوړ شوی واکسین د تایید په درشل کې دی
مخکې تر دې چې د کور کلی پروګرام ته مخه کړو د سپورت خبرونه
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم دریو لوبو وختونه د کورونا وایرس د غوښ لامل تغییر وسول د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشروف نن ازادي رادیو ته وویل چې د اسیا فوټبال فدراسیون د پریکړې لمخه د اسیا د ملتونو جام په سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډلې لوبیدا انتخاب شاته ولبید د ښاغلي مشروف په خبره دغه سیالي به د مارچ په میاشت کې نه بلکې د جون په میاشت کې د ای ډلې په یو هیواد کې وسی پوسری پول ولادت کې د 500 میلیون افغانۍ په لګښت یو ورزشي جمنازیوم ګټه اخیستنې ته وسپارل شو د سری پول والی قربان مراد ول دغه جمنازیوم په 950 متر مربع ځمکه کې په اصلي ډول جوړ شوی چې په یو ورده 1500 نندارچانو غونجایش لري او د پاکستان د کرکټ په سوپر لیگ روانو سیالیو کې تیر شپه د اسلام آباد یونایټیډ لوبډلې کراچی کینگز لوبډلې تماتا ورکړه د کراچی کینگز لوبډلې لومړی بیټینګ وکړ چې په شلو اورونو کې د دریو لوبغاړو په سجدو سره مقابل لوري ته یو څلور شپږ نوی منډه هدف وټاکه خو د اسلام آباد یونایټیډ لوبډلې په شلو اورونو کې د پنځو لوبغاړو په سجدا سره ټاکلې هدف پوره او لوبه یې وګټله ټاکل شوی دی چې سبا د لاهور قلندر او ملتان او همداشان پېښور زلمی د کوټې له لوبډلو سره لوبه وکړي
مخکې تر دې چې د کور کلی پروګرام خپور کړو او په دې پروګرام کې په افغانستان کې د ورشتونو د کمیدو د اغیزو په اړه واوري ل یونیسف سره د ازادي رادیو په ګډونیس پروګرام کې د ماشومانو د سکاروي د ناروغي په اړه اوریدل شي
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
درنو دوستانو سلامونه مې ومني سینا بغل څډول ناروغي ده
نو سالو تبیم کوي پینځم کې دوامدارم دسې کنه مسلسل درې تبیم کوي دوام کوي نو دا څه وخت دایو ته ضرورت سلا سینا بغل نظر شکیږي
اوله مخنیوي څخه د هلاري چاري کمیټي
ډېر خدای چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي ترڅو هغه منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي په کلینیک کې تداوي شي او یا هم شفخانه ته د بستر لپاره لاړ شي
نن هم د موضوع چیرو لاسادي رادیو سره وسی قدر من اوریدونکو په ماشومانو کې سینه بغل یو خطرناکه او وژون کې ناروغي ده. کله چې هوا سړیږي نو تر ډیره حده د کورنیو د بې پروایۍ له وجې ګڼ شمېر ماشومان په سینه بغل اخته کیږي. دوی سا یا نفس په سختۍ اخلي، تبه لري، ټوخیږي او سینه یې یو ډول خاص شغس کوي. اسهال او استفراق ورته پیدا کیږي او په شدید سینه بغل کې د ماشوم د خولې چار چاپیر شنه شي. موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو. هلته له داسې میرمنو سره غږیدلی وو چې ماشومان یې د سینه بغل له وجې بستر وو.
دا سو چوال چوش زیر شو نس سلوی شپسی وی تلوی سی زیر شو تیر نه اخر که کای شوری که تبا ورغلا دریم اسلار مش پادو امرا به پرتلا داس بورات لمنا داس پرغلا دا داس دی وکړو سی داس نیر مت بورات دې تا قز پد زونتا داس نکار چویش کویو
تو خی گیم
یو نمبر بوت خد لري ته خد لري نه دا
تبه کی
ته بای کی
سره قم تبه کی څومره شدیده
خسره ګرم تبا ورشي مینه داس جنا تک شنو پر سی بسې شین شپسې مینه منډو سا وکو چاوینه تیس مینه اخلی توش نمش کل کده
تری نمرا توی؟
فهیمه
تو چه سره بستاری دلتا؟
زوی سرامی
دارا تو ایس بزوی دی چه سوی دی؟
دری عملی فی بند راغلی سس سو بیخی
دا چه بیرون گرزی تا چه شای اورا هونده وست خو اواز سالا ده آیا گرم ساتی؟
او کرته ارتا گونده بنینو نلاندی لپاس بلا کرته ارتا گونده ما خویوانده بیاد یو شبه خلای سیبیر تا اوزی بانده باسی
کورتیم چنگه دی یخی دیک تاو دی
کورتی یخی دیک بخاری میخی ده بخاری میخی
دا ماشمان چومره بیرون گرزی
سر دول او رز بانده گرزی نو
سینه و بغل سر چومره تبی کهی
نو سالور تبی مکی پینزه مکی دوام دارم دستی کنم سال سال دری تبی مکی دوام مکی نو داسه سو وقت دایور تا زروس لا سینه بغل زرشکی گی بیای اتبام زرشکی گی
برشنا
لکم جرا گلی
پرتی نام نه
دلتا چا سره بیستاری
زویسا
چه پیسی ویدی
سینه بغل با
تک سره تاو که چنگ سینه بغل سا
سینه بغل یو تو خیدا پیز بندیده ریزشی کرده و تک شین شا شودی خاله لپس کهی که ولا او تو خیدا دیر
هل تا چی بیستار سوای کنه اوس وضعیتی مخبخه که دوده که چنگه
او دیر او نور وضعیت دیر خرابانن چی در دیر خره
لکلیو او باندوس خه به داسې کسان هم د خپل ماشمانو د درملنې لپاره خار ته راځي چې دلته د شپې تیرولو لپاره ځای نه لري. بې کسی، بې وسی، نابلدي، سړه هوا هغه څه دي چې د دوی ستونزې څو برابره زیاتوي. اته اتیا کلن مرجان چې خپل مسای د درملنې لپاره راوستلی وای نږدې دی چې دی خپل هم د یخنۍ له امله سینه بغل شي.
فرقی نه ده یا سوای چې ویایي چې ښه سوای دی خو چې دغه اویو خامخا سوړه به دوی کېږي ای مریضي کې سینه بغل شي ویته یي چې سینه بغل شو خو دغه میږه ویایي چې عین خو به خرڅایي وي سوړه وي په لیاره کې دا تکلیف وي بیا هلته دخلول وي بیا اکسره وغوړي ټیس وغوړي دا ته بدیا نن عین همدغه ضرورت خو یې میږه پزوب خو ښه پزوب یې سوړه دی خو یخ ده د جمات کو خو سوړه و دی بسترې ته هم لوس نه ورسه د په جمات کې خو داسه نه وي
ډاکټران وایي د دې لپاره چې ماشومان مو په سینه بغل اخته نشي په سړه هوا کې ګرمې جامې وراغوندئ خونې تودې ساتئ ګرم خواړه ورکړئ